درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د مسکو په خبرو کې ګډون کوونکي د افغان هیئت ځینو غړو ازادي رادیو ته ویلي دي چې لوړ می ورځ رسمي کانفرنس وروسته پرون د طالبانو او افغان دولت د استادو ترمنځ لیدنې کتنې هله بخونکې وي. همدارنګه نور مسایل به هم ولرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبان وایي د مسکو غونډه کې د تاوتریخوالي د کمولو طرحه وړاندې کړې. د دفاع وزارت ومنله چې میدان وردګو کې د ملي اردو هلیکاپټره د قمندان علي پور کسانو وشتلې، او د امریکا او هند دفاع وزیرانو پر فوجي اړیکو خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د قطر دفتر ویاند وایي په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو طرحه وړاندیز کړي، نه د اوربند. محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل د دوی طرحه کې ویل شوی چې د جګړې ټوله خواوې به عملیات کموي، او دغه راز به د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون ټولې مادې عملي کیږي. ښاغلي نعیم په نننیو خبرو کې ازادي رادیو سره ډېر جزئیات شریک نه کړل، خو د مسکو له غونډې با خبره دو نورو سرچینو د نوم نه ښودو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د دریو میاشتو لپاره د اوربند مشروطه موافقه کړې ده. د دغو سرچینو په باور طالبانو ویلي که 1000 نور زندانیان آزاد شي او د مشرانو نمونه له تور لسته ووزي، دوی به په ښارونو او د ولسوالیو پر مرکزونو د درې میاشتو په مخه بریدونه ودروي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن په نږدې ورځو کې د ناټو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د اروپا او روسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر پرون جمعه له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې بروکسل ته د ښاغلي بلینکن د بلې اونۍ د سفر په اړه وویل:
I can't preview any of the discussions.
The Blinken de basuno wrandaina nasam kawalai. Khu tab an de barnew charo de wazirano pagonda ki ba Afghanistan ki de NATO de role pa ara basuno wisi. Padasi hal ki de Afghanistan de policy pa ara gaur rawandai, America de NATO la mutahidano aw de gots mulatar de mamuriyat la noro gadunwalo sara salam mashwaro ta jmana da.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ښاغلي ریکر ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونو د ناټو له متحدانو سره یو ځای افغانستان ته پوځي ځواکونه استولي، او له هغوی سره یو ځای به خپل ځواکونه باسي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له دندې د کورنۍ چارو د وزیر مسعود اندرابي ګوښه کېدل د ده او محمد اشرف غني ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی. عبدالله عبدالله په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه عجولانه وه، او له ده سره پرې هیڅ سلا نه ده شوې. له دې مخالفت سره سره د افغانستان د کورنیو چارو نوي سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپله دنده پیل کړه. ښاغلي حیات وویل په بېلابېلو ولایتونو کې د والیتوب پر مهال له امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه پولیسو سره نږدې پاتې شوی، او ستونزې ښې ورته معلومې دي.
د دوی ټولې سرخندنې او ستونزې مې له نږدې لیدلې دي. د سرباز نه تر قماندان او جنرال او د جنگ د لومړی کرخې نه تر وزارت ټول ستونزې راته معلومې دي. هڅه به وکړم چې ستاسو په همکارۍ دغه پرتې ستونزې ټولې حل کړم.
ولسمشر پرون د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته حیات الله حیات او یاسین زیا د سرپرستانو په توګه معرفي کړل. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست سیاسین ضیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ کې یې د ملي اردو څرخي الوتکه رانسکوره کړې. نوموړي دا خبرې نن د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په ګډه خبري ناسته کې وکړې. له دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ویلي دا هلیکاپټره د سیمه ییز پاڅنوال قمندان علي پور وسلوالو ویشتلې ده. دا سرخی الوتکه د تیر پنجشنبه په شپه وویشتل شوه چې څلور عمله او 15 د ملي اردو سرتیری پکې ووژل شول. پرون سیمه ییز پاڅونوال عبدالغنی علي پور چې په قمندان علي پور مشهور دی، ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه توجیه کړه، ځکه د ده په وینا جنگي حالت کې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن له خپل هندي سیال رجنات سنگ سره د دواړو هیوادونو په پوځي اړیکو بحث کړی دی. د دوی ترمنځ ملاقات نن د مارچ په شلمه په نوې ډیلی کې وشو. د آستن دو ورځنی سفر د جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته هند ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر بلل کیږي. د دواړو لوریو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هندوستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوع شامل وي. هندوستان په پام کې لري له امریکا 150 جنگي جیټ او په لسګونو نورې بې پیلوټه الوتکې واخلي. او ټاکل شوی جرمني دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دا خبره پرون جمعه دولتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته وکړه. د اروپا دا ستر اقتصاد لرونکی هیواد دا مهال د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی او ډېرې پیښې پکې د دغه ویروس د بریتانوي بڼې دي. میرمن مرکل ویلي د فکر کاوه چې له بیړنیو حالاتو پرته به حالات قابو کړي، خو په خبره یې د تیرو ورځو پیښو ته په کتو دا کار امکان نه لري. دا خبره داسې مهال کیږي چې د جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو بیرته د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل کړی دی.
دوستانو خبرونه مل ساده رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. یوی سرچینی په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو د پرونیو غونډو په اړه ویلی دی چې طالبانو د امریکایانو سره په یوې نوي امنیتي طرحه کې هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې تر دریو میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. دا طرحه چې تر اوسه پورې نه ده عملي شوي یا پرې توافق نه ده شوی، که عملي شي د تاوتریخوالي په کمیدو کې به د پام وړ رول ولري. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان حکومت خبرداری ورکړ چې د هوایي ځواک د راغورځول شوي هیلیکوپټر غچ د قمندان علي پور په مشرۍ له خپل سره وسلوالو څخه اخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب
د دو حکومتداري د فعالیدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل، که څوک سلا په لاس اخلي او بیا جنگیږي نو بیرته هم تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
په دې موضوع به له کابل نه ریپورت ولرو. همدارنګه به دام واوري چې د وبخي په خوست کې له غیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغېدونکي حافظان او دینی عالمان له فراغت وروسته د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او ځینې بیا ډېر کم معاش په بدل کې امامت د مدرسو استادي او یا په شخصي کاروبارونو بوختیږي. دغه له دینی مدرسو فارغ شوي زده کوونکي کومې ستونزې لري په یو رپورټ کې پرې بحث کوو. همدارنګه به په اوروزګان کې د کرکټ د لس اورا سیالیو د پای ته رسیدو خبر درکو چې دا د اوربند په نوم جوړ شوی وي. د خبرونې په دوهم نمایي کې ځوان تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه ده هم مه هېروي، او همدارنګه حقیقت سره ولس پروګرام هم خبرېږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې د خپرونې لومړی ریپورت راخلو. یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود د نوم او هویت د پټ ساتلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له امریکایانو سره په یو نوي امنیتي طرحه هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې دغه ډله تر دریو میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. خو طالبانو په دې اړه ویلي دي چې د اوربند په مسله باندې لا تر اوسه کوم بحث یا نهایی هوکړه نه ده شوې. له کابل پرې تفصیل لرو.
یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان امریکایانو سره په یو ډول لنډمهالي اوربند سلا شوي دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي طالبانو امریکایانو سره په یوې نوي امنیتي طرحې هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د سچینې په خبره طالبانو ویلي ک امریکایان د مئی میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه ونوځي، سره له دې چې د دوحې هوکړه به پر ځای وي، خدای به په دغو ځواکونو خپل بریدونه بیرته پیل کړي. دا سرچینه وایي له رسمي غونډې پرونی غیر رسمي خبرې ښیې. په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې هم یوې سرچینې د نوم او پیژندنې د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا وړاندیزونه د دوو شرطونو په بدل کې مطرح کړي دي. لومړی دا چې د دوی 2000 بندیان باید له بنده خوشی شي، او دویم دا چې د دوی د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د طالبانو له لوري یو طرح وړاندیز شوی چې له مخې به یې د ټولو اړوندو خواوو څخه عملیات کمیږي. د ښاغلي نعیم په خبره د هوکړې ټولې مادې به عملي کیږي، خو په خبره یې د اوربن مسلې باندې هوکړه نه ده شوې. نوموړی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه وایي د بهرنیو ځواکونو وتل په هوکړې کې ورستۍ شوې خبره ده، نو په ټاکلې نیټې به له افغانستان څخه یاد ځواکونه وځي. د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ 14 نیټه جوړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم پکې ګډون کړی و، خو پرون بیا رسمي غونډه نه وه او طالبانو او د افغان حکومت پلاو غیر رسمي غونډې او جلسې درلودې. د افغانستان د دولت پلاوی تېره شپه د مسکو له غونډې بېرته راستون شو. د پلاوی مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې غونډه کې د سولې بهیر پر چټکتیا او له رامنځته شوي فرصته په استفادې او ورته نورو مسایلو خبرې وشوې. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دغه وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې یو کانفرانس ته وویل افغانستان کې سوله د خلکو او د سیمې د پرمختګ خوب په واقعیت بدلوي. د دغې غونډې په یوې اعلامیه کې کوربه هیواد روسیه او دغه راز د امریکا، چین او پاکستان استازیو افغانستان کې د سولې او سملاسي اوربان غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې دوحه کې د افغان حکومت مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل په دوحه کې د اجنډا په اصلي موادو باندې دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. اغلی کوفي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اجنډا په اصلي ټکو خبرې پیل شوې دي. په اجنډا کې چې د دولت د مشرتابه، مصالحې عالي شورا او له خلکو سره په همغږۍ د اسلامي جمهوریت د پلاوي لخوا کومې سپارښتنې شوي، هغه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري. بحثونه په ځینو مواردو کې وروستي شوي.
د اغلی کوفي په خبره که څه هم د اجنډا د شاوخوا 350 ټکو پر سر هوکړه یو څه وخت نیسي، خو په خبره مذاکرات مثبت لوري ته روان دي. په پام کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 28 د افغان سولې په تړاو په ترکیه کې هم ناسته جوړه شي چې ملګري ملتونه به هم پکې برخه اخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت خبرداري ورکړ چې د هوایي ځواک تر راغورځول شوي هلیکوپټر غچ د قمندان علیپور په مشرۍ له وسلوالو څخه اخلي. په دې پیښه کې چې د پنجشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې وشوه، د دوو پیلوټانو په ګډون 9 تنه وشل شوي دي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار طالبان او قمندان علیپور سره ورته وګڼل. حمدالله محب نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل پخوا د قمندان علیپور ضمانت شوی و، خو ده په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د حکومت پر ضد یې وسله واخیسته. نو هر څوک چې د دې نظام پر ضد جګړه کوي د هغه پر ضد اقدام کوو او د هغه او طالب ترمنځ توپیر نشته.
دا چې د ضمانت موضوع و، بلې د علیپور دپاره هغه وخت کې ضمانت شوی و، په هغه ضمانت او کم تعهدات چې کړي و په هغې نه ودرېدلو. نو په هغه وخت کې اجراءات د دې شروع شو چې بیرته باید په هغه ولسوالیو کې حکومتداري فعاله شي. ده د حکومتداري د فعالېدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سلا په لاس اخلي او بیا جنگیږي، نو بیرته تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
د پنځشنبه په شپه د افغانستان د ملي اردو یو هلیکوپټر د میدان وردګ په 200 ولسوالۍ کې وویشتل شو چې پکې د دفاع وزارت په وینا د دوو پیلوټانو او څلورو ځانګړو ځواکونو په ګډون 9 تنه وشل شول. د قمندان علیپور په مشرۍ وسلوالو ویلي دي چې هلیکوپټر له دوی سره د جګړې لپاره راغلی و، نو ډزې پرې وکړې. خو نن له ښاغلي محب سره په ګډه خبري غونډه کې د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا وویل چې هلیکوپتر په داسې وخت کې وشتل شوی ده چې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو او مړیو د انتقالولو لپاره بهسود ولسوالۍ ته تللی وه او علیپور انکار نه دی کړی چې دا الوتکه یې ویشتلې ده. نو موږ د دې پېښې د عاملانو پر ضد لاس په کار کېږو. بل لور ته له عرب څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن د دې پېښې د قربانیانو له خپلو خپلوانو سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د بهسود د وروستۍ پېښې د وژل شویو غچ اخیستل کېږي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په وینا راغلي دي چې دغه جنایت د بخښلو نه دی او بې پوښتنې نه پاتې شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلای شئ. اوس هم یو بل رپورټ چې دا هم د خغلی محب له نننۍ خبري غونډې سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په امنیتي سکتور کې وروستي بدلونونه د اصلاحاتو په هدف ترسره شوي. هغه وایي یو شمیر سیاسي رهبران چې د دې بدلونونو په اړه ناخوښي ښیي د خبرو له لارې به سره یوې هوکړې ته ورسیږي. دا خبره داسې مهال ده چې جمهور رئیس تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې کړ، هغه څه چې د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له غبرګون سره مخ شبیدی. لا کابل زما همکار را سره وصل خو ټلیفون یې بیرته قطع شوی دی. زما تخنیکی همکاران هڅه کوي چې بیرته ورسره تماس ونیسو او ټلیفون یې بیرته روخ شي. تاسو موږ غږ لا څو پورې چې د دې همکار ټلیفون روخ کیږي باید یادونه وکم چې تاسو زموږ په راډیو کې د خبرو شوو ریپورتونو خبرونو او همدارنګه ونیزو پروګرامونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت کتلی شئ. زموږ ویبپاڼې ته چې ورشئ هلته زموږ یو شمیر ویډیوي ریپورټونه چې موږ یې په ورځنۍ توګه په بېلابېلو مسلو جوړوو هم کتلی او اورېدلی شئ. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ونیس پروګرامونه هم اورېدل کېږي او د ځانګړي مهالوېش له مخې هلته موندلی شي. اوس زما تخنیکي همکار وایي چې له کابل نه مې راسره همکار وصل شوی دی. ښاغلي محب چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار دی نن په خبري غونډه کې په امنیتي سکتور کې د وروستیو بدلونونو په اړه باندې څرګندونې کړې دي. نور تفصیل به یې زما له همکار نه واورو. مهرباني وکړئ لا تاسو اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس تېرې ورځې د پریکړې له مخې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې پر ځای د کندهار والي حیات الله حیات وټاکل شو. د جمهور رئیس دې پریکړې سره د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله غبرګون وخود. د عبدالله د دفتر لوري په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پریکړه د سیاسي هوکړې خلاف عمل دی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې پرته له کوم واضح دلیل څخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په لومړی د نوي سرپرست معرفي کولو پریکړه په بیړه ده. د سپېڅلې کول د هیواد د منافع او مصلحتونو په خلاف دی. عبدالله دی غبرګون به د جمهور رئیس د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن شنبه په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال په امنیتي بنسټونو کې تغییرات اصلاح لپاره وبلل او وی ویل چې ټاکل شوی کسان وړ دي. ښاغلی محب د عبدالله عبدالله غبرګون ته په ځواب کې وایي کا نوموړي سره به د خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسیږي. هغه وایي دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې راغلي دي دا کوم سیاسي بلکې د ضرورت په اساس رامنځته شوي دي. د جمهور رئیس په پریکړه کې چې تېره ورځې کړې وه دفاع وزارت د اسدالله خالد پر ځای پخوانی لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا د کورنۍ چارو وزارت لومړي معاونیت ته ستر جنرال محمد ایوب سیلنګي ورمعرفي شوي دي. بیا د کورنۍ د دفاع وزارت پخوانی لومړی معاون شاه محمود میاخیل بیا په د افغانستان سفیر په قطر کې ټاکل شوی.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
په خوست کې هغه زده کوونکي چې له غیر رسمي دینی مدرسو فارغیږي هر کال شمیر سلګونه کسانو ته رسیږي، خو له فراغت وروسته دوی د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دا ستونزې نه یوازې له دې کبله وي چې د دوی اسناد هغه رسمي ادارې چې باید پکې ثبت وي نوي ثبت او په ځینو ادارو کې نه منل کیږي، همدارنګه په ځینو مدرسو کې د ترهګریزو فعالیتونو ادعاو د دغه نو فارغ شو زده کوونکو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیا اوسیدونکی سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسیږي وایي له نن څخه 14 کاله وړاندې د کرښې له هغې غړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
2000 کال جامعۃ العلوم اسلامیہ زرگری کے ماں پر آپ سے حکومت کے ماں پلا اقتصادی مشکلات لرل دیاغو مشکلات العمل کے ماں کم تحصیلات کری تھی زہارا مطلب یا تدریس و کم یا امامت و کم یا خطابت و کم لاڈ متحدہ امارات و عرب ہوتا
د ایوای له مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دند نه پیدا کیدل او په هیواد کې شته امنیت د دلمل شوی چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدوري ته مخه کړي. سیف الله وایي د یو د په څیر ګڼ ملګری د وسلبلو ډلو له ویرې په دولتي ملکی ادارو کې هم دند نه شي ترسره کولای، خو وایي هیله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خواره یا د مدرسه فعاله ساتي، خو وایي اوس مهال د روان جنگ له امله نشي کولای مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي. څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر دا تقاضا لري کدی مت سره رسمی شي کیا دی طالب سره شي ی دغه سره یو شر پیدا کی دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې په دی وای روپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دی و سره په ډله کې سخت شامل نه وي.
مفتی غزنوی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او له دیني زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسنادو ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامېدلی شي، خو د هر څه د سولې تر راتلو مشروط بولي. د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې 18 رسمي او شاوخوا 160 غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دیني زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دیني مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې دوی د خصوصي مدارسو څخه خلوشي وي هغه کړای شي چلته د دوی اسناد ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي. دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي، هم د سره کم ته 14 اسناد ارزیابي شو، دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کیږي. د خوست امنیه قومندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په 9 بیلابیلو قضیو کې 40 تنه د دیني غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان ولشوی دی. او وای د اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولېږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په جرمني کې د کرونا وبا درېمې څپې ته اندېښنې په سیاتې دودي. دا مهمو خبرونو سرټکی به موږ ته په خبرونه کې ور بیا در تخبار کو. حقیقت څه دی ونیس پروګرام هم درنګا تان د څنګه پروګرامونه هم اوریدل شي، خو تر هغه لمخ کې وروزګان انتزو او په وروزګان کې مو د کرکټ د لس اوریزو سیالیو د پایتا رسیدو له مراسمو خبرو په مکرې دی رپورت.
دا په ترینکوټ کې د اوربند په هیله د کرکټ لساوریزه لوبې دي چې 15 ورځې دوام وکړ. د اوربند په نوم په دغه لساوریزه ټورنمنټ کې 16 لوبډلو برخه اخیستې وه. د یادو لوبو لګښت یو قومي مخور احمد شاه صاحبزاده پر غاړه اخیستې و. د اروزګان د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یادو لوبو د پایلوبې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د جګړې ښکېلو خواو ته پیغام ورکول دي.
دپاره د نوي نسل دپاره ډېر د لاسته راوړنو ډکه لوبه د کرکټ، ځکه په افغانستان کې د ټول ډېر چروش کړی دی اوس هغه کرکټ دی او ډېر ځوانان راځي چې دا د ځوانانو لپاره ډېر ګټور دی، ځکه ځنې ورزش دی چې انسان د نشتي توکو څخه راګرځي او خپل ژوند اسمې لارې ته مخته بیایي. د افغانستان د ټولو خلکو ځنه هله سوله اور باندې، ځکه افغانستان د افغانستان خلک داسې سرویش کال جګړو دا رقم کړی دي چې نورې د خوشحالي خبر د دې د پاره نشته.
هغه لوبغاړي چې په یاد لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. دوی د جګړې لشکل خو څخه غوښتنه وکړه چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونه دي اور باندې وکړي. د دې لړلې دوه تنو سید رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل.
لوبه خونه د ځوانانو د تشویق لپاره دی او موږ ډیر خوشاله ځکه چې موږ رزګانی ولس د نشو او د بیکاری له چګي سپرمنه ډیر خوشاله او په سوده کې عزت او سوکالي دا او د امن پزاد
د ګند راځي خپل ګین کې او خپل ساتری کې د پښنیانو کجا ټول راځي خپل ساتری بعد افغانستان د سول راځي افغانستان کې دا د ور با ور مرسي بالا بیا افغانستان سوله خپل مسلمانان د جنگو سباندې ورونه سوله سره وکي.
د اورزګان د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د غراز ویل چې ډیر جربه په دغه ولایت کې د کمال خان بند پنوم یو بل ټورنمنت هم پیل کړی.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا لغه
اکشن
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
په جرمنی کې د کرونا دریمې څپې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. مرکزی حکومت د نوو بندیزونو د لګولو خبره کړې او وایي چې د واکسین ورکولو چارې ورو دي، نو سمدستي باید د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره نورې لارې چارې ولټول شي. په ورته وخت کې برلین هیله مند دی چې د اوړي تر اخره به ټولو جرمنیانو ته د کرونا وایرس ضد واکسین ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ جزئیات له احمد شیبر نورو.
د جرمني سفیر اسمه وای په ټوله اروپا کې د کورونا وایروس ته پیښو د زیاتې دوله کبله په جرمني کې د بیړنۍ هڅو اړتیا شته. انګلا میرکل دا خبرې وروسته تر دې وکړي چې د جمعې په ورځ د جرمني د فدرالي او ویالتي حکومتونو غونډه وشوه. جرمني د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد د کورونا وایروس درېمې څپې سره مخامخ دی او دا ځل له برېټانیایي ډوله کورونا سره مخامخ دی چې ډېر اخیستونی دی. میرمن میرکل وویل هیله می داوه چې د بیړني حالت له اعلان پرته د دې وبا مخه ونیسو، خو که چیرته په تیرو ورځو کې د دې وبا پرمختګ ته وګورو دا ممکنه نه ده. چارواکو دا منلې وه که چیرته وورځې نوې پیښې په 100,000 کسانو کې تر 100 ډیرې شي ټول بند به اعلانوي. د جرمني د رابرټ کوخ انسټیټیوټ په وینا د مارچ تر 13 د وورځو پیښې په هرو 100,000 کسانو کې تر 95.6 ورسېدې. د جرمني روغتیا وزیر ینس سپان مخکې خبرداری ورکړی و چې یوازې واکسین د درېمې څپې مخه نشي نیولی، ځکه چې په جرمني او نور اروپا کې د واکسین کمپاین د تولید او انتقال له امله ورو دی. ینس سپان وویل تر اوسه په اروپا کې کافي واکسین نشته چې د دې درېمې څپې مخه ونیسي، او که چیرته واکسین چمتو شي بیا هم څو اونۍ وخت پکار دی چې هغو کسانو ته چې له ډېر خطر سره مخامخ دي واکسین ورکړل شي. د دې سربیره سر اعظم میرکل وویل چې هدف دا دی چې د واکسین کمپاین تیز شي او آسانه شي. میرکل هیله منه ده چې د اوړي تر اخره به ټولو جرمنانو ته د کرونا وایروس پر ضد واکسین ورسی شي. د جرمني په یو شمېر ایالتونو کې بندیزونه لګېدلي دي او د دوشنبې په ورځ د چارواکو په غونډه کې اټکل کیږي چې ټول بند به پراخ شي. په اروپا کې د کرونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره پولند، فرانسه او یو شمېر نورو هیوادو هم په وروستیو ورځو کې له سره بندیزونه لګولي دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاره واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د غرم د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل اسد الله الدین نه اورو.
د طالبانو د قطر دفتر ویان وایي په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو طرح وړاندیز کړي نه د اوربند. محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د دوی طرح کې ویل شوی چې د جګړې ټول خواوې به عملیات کموي او دغه راز به د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون ټول ماده عملي کیږي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په نږدې ورځو کې د ناټو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي له دندې د کورنۍ چارو د وزیر مسعود اندرابي ګوښه کېدل د ده او محمد اشرف غني ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی. عبدالله عبدالله په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه عجولانه وه او له ده سره پرې هیڅ سلا نه ده شوې. له دې مخالفت سره سره د افغانستان د کورنۍ چارو نوي سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپله دنده پیل کړه. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست سیاسین ضیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو څرخي الوتکه رانسکوره کړي. نوموړي دا خبرې نن د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په ګډه خبري ناسته کې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن له خپل هندي سیال رجنات سنگ سره د دواړو هیوادونو په پوځي اړیکو بحث کړی دی او ټاکل شوی جرمنی دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي.
دوستانو سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د نجونو لوبډلې د افغانستان د ویلچر باسکټبال ټورنمنت اتلولي وګټله. د ویلچر باسکټبال فدراسیون مشر شکرالله زیرک نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي ټورنمنت دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ملاتړ پیل شوې وې نن د کابل د نجونو په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی زیرک وایي د کابل د نجونو باسکټبال لوبډلې په پیلوبه کې له هرات لوبډلې سره مخ شوه چې کابل په 3 امتیازاتو سره لومړی او هرات له 2 امتیازونو سره دویم ځای خپل کړ. د نوموړي په وینا په دې سیالیو کې له کابل، بلخ، هرات او فاریاب ولایتونو څخه څلورو ټیمونو برخه اخیستې وه. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې هم د ویلچر باسکټبال سیالۍ له لسو ولایتونو څخه د لسو لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره شوې وې چې د کابل لوبډلې اتلولي خپله کړې وه. دغه سیالۍ د راتلونکي لمریز کال د پسرلي په ویاړ او د مالیت لرونکو لوبغاړو د هڅونې په هدف ترسره شوې. د کیک بوکسینګ سیالۍ په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات د ورزش او بدني روزنې سربرست رئیس احمد جاوید رسولین ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستلو په مناسبت په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او کابل، هرات، کاپیسا، بادغیس څخه د سلویختو لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. د ښاغلي رسولي په وینا سیالۍ د یوې ورځې لپاره وي او پرون ماښام پای ته ورسېدې. او جاپان به د سږ کال په اولمپیک سیالیو کې د لږ تر لږه 90,000 کسانو کوربه وي. د ورزشي رسنیو د معلوماتو په اساس جاپان په دې هڅه کې دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له 90,000 څخه د ډیرو بهرنیانو د تګ مخه ونیسي. دغه شمیر د روغتي تړونونو د پلي کېدو او کورونا ویروس د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. ویل کیږي چې د توکیو اولمپیک سیالیو کې به 15,000 لوبغاړي ولوبېږي او 50,000 نور به لوبساران، خبریالان، ملي ملاتړ کوونکي او د ټیمونو ملاتړي وي. ټاکل شوی وه چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د 2020 کال په اوړي کې وشي خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله وځنډول شوې او ټاکل شوی چې دغه سیالۍ تر یوې میاشتې په جاپان کې ترسره شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاري لومړیتوب ګڼي.
او د همدې ژمنې د عملي کېدو لپاره یې ځینې کارونه هم تر لاس لاندې نیولي. تمه ده دا اونۍ د کمال خان بند له څلورو کلونو پرله پسې کار وروسته پرانستل شي. حکومت وایي د کمال خان جوړېدل او پرانسته د اوبو مدیریت د ژمنې د عملي کېدو یوه ښه بېلګه ده. خو په لوی تصویر کې د افغانستان اوبه له دې د ډېر څه قوت او وړتیا لري، سره له دې چې د دې هېواد اوبه په وړیا توګه ګاونډیو کورونه روښانه کوي او ځمکې یې خړوبوي، ولې د افغانستان 70% نه ډېر خلک برېښنا نه لري